په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپی. السلام علیکم. د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې ده. په خبرونه کې یو راپور هم خبرو. په راپور کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای واشنگتن په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. له خبرونه یې پیلو. د امریکا د حکومت یو چارواکي ویلي دفاع وزارت به تقریبا 4000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. په دشت برچی سیمه کې پر یوه جمعه په پرانیو ځنوژونکو بریدونو کې 4 کسان وژل شوي دي. د ایران قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسله والې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون وویل د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت به تقریبا 4000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. له دې سره هیله پیدا شوه چې د دغو اضافي امریکایي پوځیانو له لیږلو سره شي په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالت مات شي. دغه امریکایي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس شي په راتلونکو 4 ورځو کې د دغو تازه دمه امریکایي پوځیانو د لیږلو پریکړه اعلان کړي. خو له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جیف داویس وویل د نورو اضافي پوځیانو د لیږلو په اړه لا پریکړه نه ده سوې. دا مهال په افغانستان کې 1400 امریکایي پوځیان دیره دي چې د افغان قواوو په روزنه او سلام مشوره کې برخه لري. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه جمعه په پرانیو ځنوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د کابل سرپرست امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار تیر شپه د دې حملې په اړه ازادي رادیو ته وویل
درې نفره شهید دی ملکی دلته منځته راځي او په زمین کې 4 نفره ملکی هم زخمیان بار راوړي. د ملي پولیسو چې ډېر شهامت کړی دا او قابل د قدر دي. یو نفر قومندان ټوله زمونږ شهید کیږي، 4 نفره ملي پولیس هم زخمی دي.
داعش ډلې په خپل خبری ویب سایټ عامخ کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. دې ډلې تیر شمی د شیعګانو پر یوه بل جماعت دغه راز تیر کال په دوبی کې په کابل کې د جنبش روشنایی پر لاریون د انتحاري حملو مسؤلیت هم منلی و. ځینو دینی عالمانو له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې وروستۍ حملې وغندلې. د اجرایه ریاست په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سوې راغلي دینی عالمانو وویل دغه حملې په هیڅ دین او مذهب کې د منلو وړ نه دي. کابل، خوست او هرات د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د وژونکو حملو شاهدان و. په هغه حمله کې چې د غبرګولیا جوزا پر 10 په کابل کې وسوه د افغان مقاماتو په وینا تر 150 ډیر کسانی په نتیجه کې وژل سول او تر 460 زیات نور ټپیان سول. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دغه حمله په پاکستان کې ډیره د حقانی شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته سوې، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې ده. دا هم د سیمې نړۍ سو خبرونه. د ایران قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسله والې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او 15 نور نیولې دي. د ایران یو وزیر سعودي عربستان په ایران کې د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی د چهارشنبه په ورځ ناوخته وویل د تروریستانو یوې اوه کسیزې ډلې غوښتل په سیستان بلوچستان ولایت کې د چابهار بندر پر قرارګاوو حمله وکړي چې وځپل سوه. د علوی په وینا د 15 نیول سویو کسانو له ډلې 2 تنه یې د یوه ګاونډي هیواد وګړي دي او په دې لړ کې یو استخباراتي مامور هم په ډزو وژل سوی دی. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د انصار الفرقان ډلې غړي وه. د ایران سیستان بلوچستان ولایت چې له افغانستان او پاکستان سره پر پوله پروت دی وخت نا وخت پکې سنی سخت دریځې وسلوال د ایران د امنیتي ځواکونو پر ضد حملې کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د چهارشنبه په ورځ له قطر سره پوځي تمرینات پیل کړل. واشنگتن په عین حال کې د خلیج پر دغه کوچني هیواد د جنگي جټ الوتکو د خرڅولو موافقې ته چمتووالی وشود. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ دغه هیواد د ټوریزم په ملاتړ تورن کړی و. د قطر د خبری اجنس په حواله د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنگي کشتي د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلي چې د قطر له سمندري ځواک سره په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. قطر چې ځینو ګاونډیو عرب هیوادونو او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تروریستانو په ملاتړ تورن کړی، په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو پوځي اډه پکې ده چې شاوخوا 11,000 پوځیان پکې دی ردی او څه باندې 100 الوتکې ورڅخه الوتنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت تیر اونۍ د سیمې د امن لپاره د قطر تعهد ستایلی و. او ملګري ملتونه وایي په هیڅ صورت د خپلواکۍ په اړه په هغه ټول پوښتنه کې ځان نه شریکوي چې په پام کې ده د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې کوردان په سپتمبر میاشت کې وکړي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د دې ټول پوښتنې د مشروعیت په اړه شک لري چې له مخکې له د بغداد د مرکزي حکومت، غربي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ترکیې او ایران انتقادونه پارولی دي. د عراق د کورد میشته سیمې د ادارې رئیس مسعود بارزانی تیره اونۍ وویل د دې ټول پوښتنې په مرسته به د کورد میشته سیمې برخلیک معلوم سي چې آیا له عراق څخه جلا سي او که څنګه. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو تر هغې مخکې یو راپور راخلو. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لاره په پام کې نه لري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د سیمې په سطحه اقدامات شامل وي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې پخلاینه وي. جیم ماتیس چې پرون د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې څرګندونې کولې، که څه هم په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکوي. د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری چې پخوا تر دې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې مهمه ونډه ترسره کړې وای، ملګرو ملتونو او چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری پر دې موضوع نوره رڼا واچوله.
اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بې توپیره نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي. بل طرف ته د چین هیواد هم خپله لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولیده مثبت ځواب یې ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار د یو قوې په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبوي، چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
میرمن شینواری د پښتنې ته چې آیا افغانستان د سولې لپاره د هڅو له معادلې څخه پاکستان ایستلی، په ځواب کې وویل چې پاکستان تر هغه وخته د افغانستان د سولې له معادلې نه وځي چې د تروریستي ډلو خوندي مرکزونه پکې وي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکه د سیمه په کچه اقدامات شامل وي. خغلی ماتیس ویلی چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپل سپارښتنه به ډیر ژر ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لاره په پام کې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې. په تازه مورد کې په کابل کې تیر ماښام پر یوه جماعت انتحاري حملو لږ تر لږه 4 کسان ووژل او 8 نور ټپیان کړل. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر الزهرا جماعت د دې حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ډلې د افغانستان پر شیعهګانو د پخوانیو څو حملو مسؤلیت هم منلی دی. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې. شغلی اعظمي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې افراطي ډلې پروژه کې پر مسلمانانو د برید په وسیله د کوم پیغام رسول غواړي.
خپل غړو ته دغه وسلوالې ډلې دا وایي که تاسو د روژې په میاشت کې ووژل سئ او یا انتحاري حمله وکړئ نو د جنت دروازې ټولې خلاصې وي. دا هغه مسیج دی چې اکثرو په ټرینینګونو کې د خپل خلکو تور کړی دی، او یا مثلا خلک چې به ما مرکه کړی دي، بالخصوص چې مثلا په خارجانو باندې به حمله کولې، په افغاني عسکرو چې په خارجانو باندې حمله کولې، نو دغه به اصول دوام دا دی چې په دغه میاشت کې دوی غواړي چې چون ریکروټمنټ یې اسانه دی نو بیا د خپل فعالیتونه زیات کړي.
هغه څه چې ترلاسه کوي د دې حملو په وسیله د وسلوالې ډلې، هغه بیا څه دي؟
د ترستي ډلو بلموم په هر حمله سره د دې موقف یو څه پیاوړی کیږي. متاسفانه هر حمله چې کیږي، چې هر ډلې مسؤلیت په غاړه اخلي، نه یوازې د هغوی د لمنځه وړلو یې هدف دی، بلکې دایم هدف دی چې باید نور خلک راشي او د دوی دغه په حملو رسولو سره د هغې ترستي ډلې شتون لا رښتنی کیږي. خلکو ته دا معلومیږي چې دا ګروپ ډیر قوي دی. او یو شی چې دلته بل مهم دی، هغه دا دی چې هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي، کله چې داسې حملې داعش کوي، بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتیږي، بالخصوص مالی دغه کیږي. ځکه ډېر واضح یم، بالخصوص عرب ممالک او هغه سلفي اشخاص په عربو ممالک کې چې د شیعګانو خلاف دي، نو بیا د هغوی مالی منابع د دې پر ځای چې طالبانو یې ته ورکړي، بیا دا داعش ته لا زیاتیږي.
د تا په پام سره چې پرونی حمله د کابل په دشتبرچی کې د شیعګانو پر جماعت شوه ده، ستاسو په فکر حقیقتا د حمله بچا کړی وی؟
د داعش تشتون مخ کې هم د شیعګانو زد ګروپونه و چې پر هغه په دې باندې به حمله کولې، بالخصوص کابل کې 2012 کلونو کې به دغه کېدلې. مګر هغه په یو مشخص وخت کې وی، چې مثلا شورا به و یا به کوم د شیعګانو مشخص پروګرامونه به ول منځل نه بوي په هغه وخت کې. مګر دا چې اوس د دې احتمال دا دی چې دا داعش تي وي. مګر باید یو شی ته ډیر واضح راته وایم چې داعش په خپل په افغانستان کې اوس په داسې یو قوت باندې بدل شوی دی چې هغه د مختلف ګروپونو سره چې مختلفې اجنډاوي او مختلف اهداف لري، د هغوی سره په ګډه کار کوي. د حقانی شبکې سره دوی خپل روابط جوړ کړي دي، او حقانی شبکه هم غواړي چې طالب د داعش سره خپل روابط جوړ کړي. او تاسو پورې د لشکر جنگوي عالمي چې د پاکستاني یو ډله ده، د هغوی سره کار کوي، بالخصوص په بلوچستان کې. د لشکر جنگوي سره چې هغه کاملا یعنی کده تم چې 90% اجنډا یې د شیعګانو پر ضد د هغوی سره ډېر نږدې کار کوي، او حتی په عاشورا کې د کافي تخی پر زیارت کې په کابل کې په دې حمله کې دی، داعش او لشکر جنگوي د خپل منابع سره شریکوي ته د حمله کولې. او په دې کې مثلا داعش مالی امکانات ورکوي، یا لشکر جنگوي انتیاریانو ته برابروي، او تن اندازې پورې خپل داخلي تخی استفاده کوي. داعش په داس ګروپ باندې بدل شوی دی چې دا مختلف ګروپونه سره راوړي، یعنی یو یونیفاینګ یا متفق کوونکی ګروپ دی. مګر دا هغه وخت داعش داسې ګروپ و چې ټول ګروپونه سره ویشله، مګر اوس یو اتحاد جوړونکی ګروپ دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت اعظمي و. سمی عمر له نورستان په خپل پیغام کې لیکلي، پاکستان هیڅکله هم له افغانستان سره د ټوریزم په د منځوړلو کې صادقانه همکاري نه ده کړې. حمدالله اجمن له هلمند لیکي، د داعش پرمختګ باید حکومت جدي ونیسي، دا ټول ولایتونو ته یو ګواښ دی. جمیل الرحمن ګلچخیلی له نورستان لیکلي، افغان حکومت باید د داعش ډلې هر خوځښت جدي وګڼي، له هرې لارې څخه باید وځپل سي، ځکه دوی اسلام ته احترام نه لري. بصیر هلمند له کابله، داعش ډله تر وسلولو طالبانو ځکه زیاته خطرناکه ده چې دوی نه پر ماشومانو، نه پر ښځو، او نه هم پنجرو زړه سوی لري. عبیدالله سروري د لغمانه، پر پاکستان د امریکا فشار کولی سي چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. په پاتې شېبو کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، همانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې ل شاعر، لیکوال او کرکټون کې طاهر ځلان سره د نقد او کرکتنې پروسنی بهیر مرکاوري
هغه اصول چې باید نقد وشي هغه ام په لیکنو کې پلی کړو هم په هغه فکر وکړو هم په ځان پوي کو او هم کله چې موږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو.
ډراما لیکوال ښاغلی حفیظ الله تراب د خپل نوي سریال په اړه کې راته غږیږي.
دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی څوک پرې پوهیږي نه.
لنډ حکایت له ځوان شاعر انعام الله سیاد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه په هرات کې د انځورګری نندارتون پرانستل شو. د باختر اژانس ته خبر لمخې د دغه درې ورځنی نندارتون د جوړولو هدف د افغان امنیتي ځواکونو او د کابل بهیر په نامه د کنفرانس ملاتړ و. په دغه نندارتون کې چې د بیگزاد نګارخانې په نوښت جوړ شوی و د انځورګرۍ 150 سره نندارې ته وړاندې شوی و. د دغه نندارتون د یو جوړونکي طارق حبیبي په وینا د دې نندارتون ډیری اثار د سولې او هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. په کابل او هرات کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته هراتی فرهنګیانو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوونیزه مبارزه پیل کړې ده. دوی وایي هلې ځلې به وکړي چې د فرهنګي پروګرامونو له لارې د جګړې په نسبت خپله کرکه وښیي او خلک د سولې په لور راوبولي. دا کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د خبرونو د سمون په مقصد د غبرګولی د میاشتې په 22مه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو د مین فاضل سنگچارکی په مشرۍ غونډه وشوه. د باختر اژانس ته خبر لمخې په دې غونډه کې لومړی د خبرونو د چارو مین د کیبل او ډیجیټلی تلویزیونونو د سمون او قانون منکېدو په باب خبرې وکړې او لاړوندو متصدیانو څخه یې وغوښتل چې خپلې خپرونې دې د ډلهییزو رسنیو د قانون د موادو په رڼا کې عیارې کړي. وروسته د تلویزیوني شبکو متصدیانو خپلې ستونزې له نشراتي معین سره شریکې کړې. دوی په کابل کې دا کیبلي شبکو د فعالیت د ساحې پراختیا د بې نظمۍ سبب وګڼله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې اقدام وکړي. په دې غونډه کې د رای په اتفاق پریکړه وشوه چې د کیبلي شبکو د فعالیت ساحه دې محدوده او مشخصه شي. دغه راز ښاغلي سانچارکی د کیبلي شبکو له مسؤلینو وغوښتل چې په مذهبي او ملي ورځو او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د خپلې خپرونې د دغو مناسبتونو له روحیې سره سمې عیارې کړي.
سره له دې چې هر شاعر او لیکوال دا مني چې کرکتنه د هنري آثارو په وده کې مرسته کوي او دا کرکتون کوي دی چې غوره آثار معرفي کوي، خو بیا هم کرکتنه لکه څنګه چې ښایي هغسې منل شوې نه ده. ځینې دا وایي چې یو شمېر کرکتونکي د کرکتنې صلاحیت نه لري. ځینې وایي کرکتنه پراخ معلومات غواړي او هغوی چې د سترو هنري مکتبونو د کرکتنې له اساساتو او هغه وګد مزل نه چې کرکتنې تر شا پرې خبر نه دی نشي کولای سمه کرکتنه وکړي. دې نظرونو ته په پام سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ځوان کرکتونکي طاهر ځلان سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک د لومړی پوښتنې په توګه په اوس وخت کې په ادبي جریاناتو کې د کرکتنې بهیر څه ډول ارزوي تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د پوخا په پرتلا یو څه د کرکتنې بهیر ګړندې شوې دی یا په بل معنا چې زیات شوې دی. پوخا کرکتنه کېدله ولې داسې سیستماتیک نه و، پاشل شوی و او تر ډیره بریده یوازې په تفسیریز اساساتو ولاړه وه او یو ډول د ادبیاتو د شننو لپاره له تفسیریز کرکتنې یا تشریحي نقد څخه استفاده کېدله. ولې په دې وروستیو کې که موږ وګورو پخوا هم ځینې کتابونه د نقد په اساساتو باندې لیکل شوي وو په پښتو کې، ولې په دې تیرو لس پنځلسو یا شلو کلونو کې په اساسي توګه کار شوی دی؟ خو زمونږ د ادبیاتو د هغه د پنځونې چې کوم بهیر دی، هغه د تخلیق چې کوم بهیر دی، نسبت هغې ته د کرکتنې بهیر هم کم دی. د کیفیت په حواله هم له وروستیو مونږ هغه د خپل تخلیقي بهیر نه او د کمیت په لحاظ باندې هم یو څه وروستیو.
اکثره وخت ځوانان له کرکتنې ویریږي، لامل څه دی؟ ولې کرکتنه ورته یو ډول ببو ښکاري او ویره ترې کوي؟
علت تا دے چھے کرا کتنا یو خو سسٹماتیک توگا باندے تطبیق شوینا دا پا تطبیقی برخو کی دویم خبر دا دا چھے مونگ تا تر یو بریدا کرا کتنا حاغ ڈاول ندر آرسے دلے چھ ڈاول چھے کرا کتنا پا کار دا دا نقد یا کرا کتنی پاڑا تصور دا دے چھے گندے دا یو شخص تخریب گینی حاغ نقد دے یا یوازی دا یو اثار نیمگڑتیاوی راس پڑل دا گینی نقد دے حال دا چھے کرا کتنا دارا پگو تکی چھے دا یو اثار دا خوالی ارخون هم باید روخانشی او حاغ نیمگڑتیاوی چې د یو کرکتنی کون کی لپاره په نظر راځي او هغه په اړه دلایل لري هغه دلایل په خپل پاغه سر کې موجودی د کوم له کبله چې خامی پکې رامنځته شوی دا هم خلکو سره شریک کړي نو په دې ځکه دوه مسلې ډېرې روښانه کیږي یو دا چې کله د یو اثر خېګڼې بیان کړي شي لوستونکو په دې پوهیږي چې دا اثر بې څه نه دی خو کله چې نیمګړي اړخونه روښانه کړي شي لوستون کې او پخپل لیکوال په دې پوهیږي چې د دغه اثر د خکولو د پاره یو بل لار او نور هڅه ته هم ضرورت وو نو په دې ځای کې هغه لیکوال تخریبي نه هغه د مشکلاتو سره نه مخ کیږي بلکې هغه د پاره د ودی یو څه امکانات او یو څه راهنمایي لارښوونه کیږي په پښتو کې تر کومه بریده چې دغه ستونزه اوس هم موجوده ده چې نقد ته په خسترګه نه کدل کیږي یا په خبرو کې هر څوک ستاینه کوي خو که په هغه نقد وشي هغه یو ډول حساسیت ښکاره کوي علت دا دی چې لکه مخکې مې ویل یو خو په هغه کره کتنه چې څنګه په کار ده هغسې نه کیږي دویم وجه دا ده چې زمونږ کره کتونکي افراد کوي یا بیخي د توصیف او د ستاینې هغې کچې ته ورسیږي چې حتی هغه خوبي چې په اثر کې هغه هم مبالغه شي او یا بیا د نیوکو او د نیمګړتیا او راس پړل دومره زیات کی چې د دې سبب شي چې یو لوستونکو خپل لیکوال هم ویني چې دومره خوب هم به ارزښت نه دا وجه ده چې یو څه ویر زمونږه په خاص کر په ځوانه طبقه کې داشته چې د نقد شهرت او دغه میدان پراختیا ته هم ستونزې جوړې کړي
د دې ځوان کرکټونکو په توګه زګورم ته په دغه برخې کار کې هغه کرکتون کې چې زموږ پخوانی وو شاوخوا 15 کال وړاندې یا لاغه ور اخوا دورو کې چې او هغه چې اوس ځوانان رامنځته شوي د کرکتنې په برخه کې هغه توپیر څه رامنځته شوی د پخوانیو او د اوسنیو
تر کومه پورې چې ما په پښتو کې هغه کتابونه چې ژباړل شوي یا لیکل شوي دي بالخصوص د مشرانو او د ځوانو ملګرو یو اساسي فرق چې ښکاره کیږي هغه د پخوانی زیاتره کتابونه که تاسو وګورئ تر خپل نظریاتو حوالی او نقل قولونه پکې ډیر زیات دي یعنی د پښتو د پاره دغه سی احساس نه دی ورکړل شوی یعنی داسې چې مونږ په باور وکړو چې د پښتو ژبې د نقل د پاره خپل ارونه اصول هم باید وټاکل شي خپل معیارونه باید وټاکل شي په خا دې اخته ډیر پام نه کېده ولې په دې 13 12 کې کوم لیکنه چې په نقد راځي یا کوم کتابونه چې راځي کته سی وګوري هغه موضوعات چې په نقد کې په نړیواله کچه باندې مشهور دي هغه بحث کیږي په هغه د یو پښتون لیکوال په توګه باندې نظر ورکول کیږي او دا د دې سره مرسته کوي چې مونږ په زمون کې د پښتو نقد د پاره هم خپل میارونه او خپل هغه اساسات او اصول چې دی هغه وټاکلی شو یا هم راښکاره کړلی شو دا په نوي بهیر کې یو څه څرک د دې ښکاري ولې پوخه ډیر پام دی اخته نه کېده بلکې ډیر باور په دی چې بهرني مثلا د لویدیز لیکوال په دې اړه څه وایي ایرانی لیکوال په دې اړه څه وایي یا هم عربي لیکوال په دې اړه څه وایي خپل چې کوم زمونږ په پښتو ژبه کې د دې لپاره اساسات ځنی وو خپل بوتیقه زمونږ شاعرۍ لرله خپل اصول د ادبیاتو لپاره زمونږ پیدا کېدلی شو زمونږ د کلاسیک په شاعرانو کې په لویو لیکوالانو کې دې ته ډیر پام نه شوی
د یو ځوان کرکټونکو توګه تاسو هم په یو شمیر مجلسی کرکتونو کې برخه اخیستی وي او په دې وروستیو کې چې کله ادبي بهیرونه راځي چې ادبي غونډې زیاتې شوې مجلسی کرکتنې هم ورسره وده وکړه څه فکر کوئ دغه مجلسی کرکتنې په ځوانو تخلیق کارانو مثبت اغېز ښیندلی او که منفي
د مجلسی نقد دوا اړخونه دي. یو اړخ ډیر په خله چې زمونږ د ادبیاتو په وده کې په نو وخت کې په ابتکاراتو کې سهم درلوده، هغه دا چې کله زمونږ نقد ل انفرادي ډلې شو نو په یو محل په یو ناسته کې بیلابیل نظرونه د سر درو خانتیا د پاره یا مثلا په لوی کې د ادبیاتو د پنځولو د پاره د بیلابیلو غنو نظرونو ورکول، دا د دې سبب کېده چې د لیکوال د پاره د هغه د خپل تمایلات او د خپل غوښتنو او څنګه چې د هغه مزاج د مطابق خبر هم پیدا کېدل په دغه لار خونو کې په دغه نظرونو کې چې ورکول کېدل، نو د دې سره به مرسته کوله چې د هغه هغه خپل ادبي هویت چې څه د هغه په ابراز کې وسره یو ډول همکار او مرستندوی شي. ولن ستونزه دا رامنځته کړې ده د مجلسی نقد نه یوازې په پښتو کې بلکې په نورو هغه ژبو کې چې کیږي، چې دا یو دمی پریکړه ده، یو دمی یا بیړنه نظر ورکول دي، دقیقه خبره ده، یا د مجلس د عمومي فضا تر اغیز لاندې یو کرکتون کې راځي په مجلسی نقد کې پنځه شپږ نفر یو نظر ورکړي، خپل انفرادي دید د چی هغه یو څه غزمن شي د نورو څخه، نو اثر باندې هغه ډول چې په کاری خبرې ونی شي، که هم دلته هغه اثر غوره وګړلی شو هغه بیا ټول عمر دپاره غوره دی، که دلته هغه له پامه وغورځولی شو هغه بیا د ټول عمر دپاره ځای نشي پیدا کولی. نو که هغه اړخ ته وګورو چې ګڼ نظرونه په یو اثر باندې خبرې کوي، ځوانان هلته کښېني او ځوانانو ته د نقد بیلابیل اړخونه روښانه کېږي، د پښتو ادبیاتو د پاره یو خ نوښت او د خو که دغه اخته وګورو چې چونکه د ادبیاتو په اړه باندې پریکړه یو دمی یعنی داسې نه چې مطالعات وشي د هغه اثر جوړ ته کوشي د هغه اثر د لیکلو پس منظر باندې خبر شي چې په شای څه دي د هغه په سمبولیک اړخ او په ژبنی اړخ باندې هغه فکر وکي، نو لدې قبل بیا یو څه ستونزې مجلسی نقد لري. لزان
سره بل خبره تر ډیر وخت پورې کله چې کرکته نه وشي یا مثلا دی و شاعر یا دی و پنځون کی په حق کی تیرې وشي یا زیاتې پوشي، بیا نو ځینې وخت کې دا خبرې کیږي چې فلانه د نقد کولو یا د کرکتنې صلاحیت لري فلانه نه لري، څنګه کولای شو دغه صلاحیت په ځان کې پیاوړی کړو چې کرکتن وکړو؟
د دې لپاره تر ټولو مهم دا چې مونږ اول هغه اصول چې باید نقد وشي هغه هم په لیکنو کې پلی کړو، هم په هغه فکر وکړو، هم په ځان پوه کړو، او هم کله چې مونږ نقد کوو په تطبیقي مواردو کې له هغه استفاده وکړو. دغه اصول دغه ارونه چې کله مراعات شي خپله دغه هغه ځواک د کره کتنې یو شخص ته سپاري، خو که دغه اصول ته پاملرنه ونه شي فکر کوم کره کتنه داسې یو رسمي منصب نه دی چې د یو اړخ نه د یو چا ته اجازه نامه ورکړی شي چې ته کره کتنه کوه او ته مه کوه. زه خپله شخصا په دې نظر یم چې اصلا کره کتنه د اثر نه راوځي، یعنی کره کتنه داسې یو بیرونی شی نه دی چې مونږ یې په اړه داسې فکر وکړو چې ګینې دا یو ځان ته چوکاټ دی او په یو قالب کې مونږ یو څه ورچو او صحیح کوه، بلکې اصول ورته شته. مثلا خوشحال بابا د کره کتنې په اړه باندې ځینې خبرې کړې دي، مثلا د کاظم خان شیدا په مقدمه کې ځینې خبرې شوې دي، په خیرالبیان کې ځینې خبرې شوې دي، د بایزید انصاری په شعرونو کې ځینې شوې دي، همدا ډول زمونږ په لویو شاعرانو حمید بابا او رحمان بابا او علی خان په شاعرۍ کې همدا ډول په دستارنامه او نور هغه آثار چې په ادبي برخه لیکل شوي دي، دا شیان یو څه واضح شوي، ځینې شیان زمونږ د نورو ژبو سره مشترک دي، ځینې زمونږ د پښتو ځانګړي دي. نو دغه اصول دغه ارونه دغه اساسات چې مراد شي خپل هغه ځواک هغه اتارټي چې کما یو چاته باید ورکړي شي د پریکړې کولو د په دغه برخه کې د کار هغه ورکي، خو که مراد نشي او بي اصول چلن وشي لکه مخکې ما وویلي چې لنقد یوازې مخداوي چې د یو چا شخصیت څوک راټیټ کی یا د یو اثر اهمیت لمنځه ویسي یا اهمیت نه لري هغه ته اهمیت ورکړي، په زور مونږ ځنې داسې شیان هم لرو ځینې ادبیات مونږ اهمیت نه لري، ولې خو هغه د ډلې سوچ لکه بله هغه ته پرته ل میرونو او د اصول په پام کې نیول سره تر هغه ډیر ارزخ ورکول کې څومره چا غارځي. نو دغه رویه کې زمونږ په نقد او کره کتنه کې نو ښکاره خبره ده چې بیا به دا خبره کېږي چې څوک د دې فیصلې کولو ورته ولري او څوک دی ونه لري.
د ورسته پښتنې په توګه په دې ورسته کې په ټولنیزو شبکو کې یو شمېر ځوانان کره کتنه کوي په هنري ادبیاتو په تخلیقي برخه کې تر ډیره پوری حتی د جنجال سبب وګرځي. د ټولنیزو شبکو او بیا خاص کر په فیسبوک کې د کره کتنې رامنځته کېدل او یا د هر ډول اشخاصو نظر ورکول او کره کتنه کول په دغه د کره کتنې په بهیر څومره اغېز ښیندلی؟
زه غواړم دې مسلې باندې له دوه اړخونو وغږېږم. یو خو دا چې ټولنیزې شبکې یا په ځانګړې توګه فیسبوک د رسونې یوه وسیله ده. فکر کوم هغه مجلسی نقد چې موږ پخوا په بهیرونو کې درلود او یوازې په وتاکونو کې د څو لیکوالو ترمنځ به اوس ولسی کېږي، یعنی د مجلسی نه ولسی کېږي، عام کېږي. په دې ځای کې ځینې خوبۍ هم دا بهیر لرلی شي. هغه دا چې کره کتونکي په هغه کچه کې نه پاتې کیږي کله به چې د خطابې په میز د درېدا او فکر به کوي چې د تر ټولو لوړ او پوه شخص دی، ځکه د پوها د لیک خلکو ته رسیږي. دویمه خبره دا ده چې د نقد کولو هغه دود نور هم وده کوي او پراخیږي. خلک په دې پوهیږي چې ولا نقد هم یو شی دی، که زه بی اصول چلن وکم د لیک سره نو یو څوک پیدا کیږي چې هغه زما په اثر باندې نیوکه وکړي. تبان دا خونه ادبیاتو ته ګټه لري، ولی کمنګ هغه اخته یو ګورو چې په ټولنیزو رسنیو کې هم چون کې نن سبا په موبایل او په پډیرو عادي ابزارو باندې خلک دغه ټولنیز شبکې فعالې غومره وخت نه چې دا سر د پوره شاننې او د هغه د ارزونې د پاره د دلایل راټول کړي د خونه وسنجي، نو دا هم د مجلسی نقد په څیر زیاتره یو دمی خبرې. نو په دې ځای کې بیا د مشکلات پیدا کولای شي، هم لدې قبل چې بار نه هکا د یو لیکوال د اثر ارزښت او په اړې ذهنیت په عوامو کې حتی ډیر خراب کی، ځکه عوام خو ډیر بیا دغه نقد اصول او د کره کتنې د اصول او د معیارونو سره بلد نه وي. هغه ته دا کفایت کچي او څوک وایي چې دا د پلانکی سړي اثر چندان اثر نه دی، نو دا هغه ذهن خراب شو. په دې برخه کې ستونزه پیدا کیږي. دویمه خبره دا ده چې په ټولنیزو شبکو کې اکثر زمونږ د نقد مسایل یا تبصری د جنجال سره مخ کیږي، چې الته هم داسې یو څوک نی چې دغه بحث کنټرول کی. کومنګ وګورو په مجلسی نقد کې یو خېګنه دی چې دغه مجلس یو مشر معلومی چې هغه مطلب د خپل هغه صلاحیت نه په غونډه کې او په ناس کې لري استفاده کولای شي چې پلان کې نظر خو د پلان کې خنو یا پلان کې ته اجازه ورکړي دغه خبرو یا ورنه کې. ولی په ټولنیزو شبکو کې د کنټرول دغه یو څوک نی چې د بحث کنټرول یو پاغه اصولی لار مخکې لاړ چې لدی کبل جنجال جوړی.
ډیر مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان ډرامه لیکوال حفیظ الله تراب وایي چې تر اوسه یو سریال او دوه ویشت ډرامې فلم شوې دي. تیر کال د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د یو سریال د لیکلو قرارداد ورسره کړی چې له څه مودې راهیسې لومړني کارونه پیل شوي دي. له ښاغلي تراب سره مې په همدې باره کې مفصله مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. تراب صاحب ستړی مسې
من خیر سومان صاحب خدای دې سره خو
په دې وروستو کې خبر شوي یو چې ستاسو یو سریال اطلاعات فرهنګ وزارت غواړي چې هغه فلم کې. مخکې له دې چې ستاسو په سریال باندې خبرې وکړو چې تلویزیوني سریال ده، زموږ د خلکو د کونډې زوی هغه سریال په یاد ده اوس کې ګوري. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې سریالونه لیکي او داسې راته ویلای سئ چې په مجموع کې به په دې پنځلسو شپاړسو کلونو کې څومره سریالونه جوړ شوي پښتو کې؟
خبره دا ده چې لومړی به زه خپل دغه وکړم، تر اوسه پورې ما تقریبا دوه ویشت تلویزیوني ډرامې مستند او هنري فلمونه جوړ کړي، همدارنګه یو سریال مې لیکلی د سلام په نامه باندې. په مجموع کې به تر اوسه د پنځه شپږ دستې د سریالونو په نامه یو څه لیکل شوي. پوښتنه په دې کې ده چې ایا دا سریالونه دي او که نه.
زما منظور همدا دی چې غوښتل مې همدا پوښتنه ستاسو نه وکړم چې تاسو چې باندې برخه کې کار کوي او خپل مملکت لیدي د پنځش پک سریالونو چې تاسو یاد کړو لفنی او مسلکی اړخه دا څنګه دي
مخکې دې نه چې تاسو پښتن تاسو جواب ورکړم لومړی به په دې لګ رڼا واچو چې سریال وایي څه ته سریال په خپل هم د ډرامې یو شکل دی لکه څنګه چې لنډه کیسه ده داسې ډرامه مې او سریال تقریبا د ناول په بڼه باندې خو توپیر پکې دا دی چې سریال برخې برخې اواره برخه یې په داسې ټکي باندې خلاصېږي چې هغه لیدونکي دې ته وهڅوي چې بله ورځ به څه پېښېږي یعنې تلوسه پکې تاسو مخکې د کونډې زوی د خبره وکړله نو هغه مو په حقیقت کې سریال نه دی سریال په دې نه دی چې هغه برخې نه لري همداسې یوه کیسه ده دوامداره او بله خبره دا ده چې پایم نه لري نو هغې ته مونږ فلم نامه ویلی شو راځو اوس دې خبرې ته چې دلته څنګه دغه شوي دلته چې د کوم سریالونو په نامه باندې چا څه لیکلي دي نو اصلا دا خلک لیکوالان نه وو همدغسې شوقي خلکو یو نیم به پکې لیکوال مو خو هغه لیکوال هم په دې پوه شوی نه دی چې سریال باید څنګه ولیکل شي پلاټ یې باید څنګه په کومو برخو باندې دغه شي تخنیکي په برخو کې نورې ستونزې هم لرلې تمثیل پکې د پاسه بېله خبره نو په مجموع کې د یو هنري او د ښه سریال جوړول دومره اسانه خبره هم ده
څومره کسان په مجموع کې بوختي د سریالونو په برخه
یو خبره دا ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د سریال لیکنې مسلکي لیکوال نشته نه په دری کې شته دی او نه په پښتو کې شته دی ما تاسو ته مخکې ویلي څه چې څوک لیکي دا نو یا داسې چې د ډونران نه پروژې اخلي او یو څوک ورته کښېنئ ورته ووایي چې ته د یو څه د سره ولیکه د سریال په نامه په حقیقت کې هغه سریال نه خو بیا هم داسې ستاسې دغه پوښتنې ته چې داسې دقیق جواب ورکړم و اته کسه به په دې برخه کې لګیا چې دا کار کوي
تاسو یو جالب ټکي ته اشاره وکړم البته ما په وروستو کلونو کې یو څه د ډرامو په برخه کې همداسې څه احساس کړی دی تاسو د سریالونو موبایل ځینې پروژې او یو څوک مکلف کې دی ته چې ته فرزن د ښځو د حقونو په حیسه کې یو څه لیکه بیا هغه لګیا یې صاحب هغه د ښځو د حقونو په ارتباط باندې څه لیکل شوي کوم قانوني مواد یې همغه رااخلي او په یو ترتیب سره یې ځای په ځای کوي په یو ډرامه کې هغه فلم سي داسې تولید ته چې کېږي تاسو په کومه سترګه ګورئ دې ته دا یو هنري اثر بللی سو دا څه شی
عمان صاحب دلته م خبره شته دی خبره دا دغه ده که چېرته همدغسې یو فرمایشي کیسه څوک چا ته وایي چې ته یې ولیکه یا ډرامه یا سریال تولید کړه که چېرته لیکوال مسلکي لیکوال یې هغه د ډونر خبره به م په ځای کې او هغه کوم طبیعتوب چې کیسې دپاره په کار دی هغه هم کولی شي چې پکې ورځای کې او لیدونکي داسې فکر وکړي چې دا ګنې یو واقعیت دی خو په دې شرط چې لیکونکی لیکوال که چېرته څوک په دې برخه کې تجربه ونه لري نو هغه به ستاسې خبره لګي د قانون مواد به م پکې دغه کوي یو هر څه بیا داسې کلیشه او اخباري غوندې ښکاري نو بیا دې ته مونږ هنري هڅه ویلی نه شو دا هسې یو کوشش دی خو مګر په ځای کوشش نه دی
تاسو تر دې مخکې یو سریال خپور شوی دی
بلې بلې
د خپل دوهم سریال په حیسه کې راته ووایاستئ چې موضوع یې څه ده او دا به څوک جوړوي
د دې سریال نوم دی د ګلاجان مادوري
مادوري
مادوري هغه هندي فلمي جنې کوم اړیدلې مادوري او خدای مادوري چې ده د ګلاجان مادوري ده دا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د خوانه د دې لاګخت ومنل شو دا بودیجم منظور شوی ده او دا افغان فلم د ریاست سرپرستی لاندې البته زما په مرسته باندې دا به جوړیږي د دې سوژه داسې ده چې ګل اجان یو ساده سړی دی بل څوک یې هڅوي ډېر کم لوس لري اتم ټولګي پورې درس ویلی بل ملګری یې دغه کوي چې همداستا غونې خلک ډېر لوړ مقامونو ته ورسېد تعلیم دومره مهم نه دی په خپله په دې ګلاجان کې هم داسې یو فطري وړتیا یي د دغه ګلاجان په واسطه د دې ټولنې دغه څه ناخوالې چې دي دا لویې لویې ژورنالیزم سیاسي مباصر د ګوند لیډرشپ برخه د دیموکراسي په برخه کې ځینې مدني ټولنې لنډه دا لس دولس دغه موضوعګانې دي چې د موږ تاسو ګورو دغه ټولې نه دا ګلاجان په کومېډي شکل کې بلکې په تنظیر شکل کې دا دغه کوي او په دغه شایانو باندې او تنس شوی دی او بل اخر دا چې وعدم کوي بل کې دا وعده نه کوي ځکه د دې داهله چې د جنې بایدو کې چې د مادوري غونې خسته نو مور مسرم دا دغه کوي کلیواله خزه ده په پای کې د ترور لوري دا هغه کوي دا غین نو مرخنۍ بس دا کوشش کوي چې د دې مرخنۍ نه مادوري جوړه کړي ځکه د خزو د افراطي ازادۍ سره ډېر زیات امینه یې رد دي چې خزه مخالفت هم کوي چې دا شین زنو کوم په زور یې پکې بل اخر د سکیږي چې دا غینه و مار جنې جوړېږي، بیا نو د ګلاجان په کیسه کې هم نه وي، او اخره کې د یو بل چا سره دا مټیزه تختې ځي جرمني.
زما خو زړه دا دی چې د دې یو ډیالوګ هم راته ووایاستئ، خو مخکې تر هغه دا راته ووایاستئ د کوم چاپېریال چې تاسو په دا سریال کې بشپړوي، دغه چاپېریال به ښاري کلیوال به وي؟
د یو ښه سریال جوړول دوه شیانو ته ډېره زیاته اړتیا لري، بې نهایت هڅې او بې په ځانګړي توګه زموږ په ملک کې چې دلته ورته هېڅ شرایط برابر دي. دا باید ویم چې د یوې یو ساعته تلویزیوني ډرامې جوړول په افغانستان کې د یوې موسسې د یو کال د کاري فعالیتونو نه دا کار دروند کار دی. ولې دروند دی؟ ځکه چې دلته په دې برخه کې مسلکي خلک نشته، مسلکي کمرمین نشته، په تمثیل څوک دومره نه پوهېږي، د بیکګراوند موسیقي څوک جوړولی نشي، ډایرکشن دلته ډېر زیات کمزوری دی. نو د دې ټولو سره سره د دې دغه زما د سیریال صحنې چې دي د دې تقریبا یو دوه نیم سوه یا درې سوه صحنې به ولري، د دې نیمایي په انډور چې ورته وایي په داخل کې دي، په تعمیرونو او په اویلیو کې، او دا نیمې چې دي دا په مارکیټونو کې دي، په غرونو کې دي، په سیندونو کې دي، په مختلفو ځایونو کې دي.
د لیکوالو خو تاسو وویل چې مسلکي لیکوال په دې برخه کې کار کوي، دا کم دي؟ تاسو د مسلکي کمرمینانو ذکر مو کو، پارال اوس به یو څه مسلکي سوي، خو مهمه دا ده چې موږ مثلا نه لرو، فرضاً کدا اوس تاسو سریال ته ضرورت پیدا سي د میرمنو چې ستاسو په سریال کې ولوبېږي، زه فکر نه کوم چې له څلورو پنځو علاوه تاسو دلته داسې څوک پیدا کړئ چې هم دې په تمثیل پوه سي او هم دې د خپل کار چې تاسې ور سپاره دغه له ودې نه ووځي. دې ستونزو ته مو څه د حل لاره موندلې ده؟ څه به کوئ؟
نو پخوا خو به موږ داسې کول چې د پېښور نه د ښځینه ممثلین راوستلې، هڅه به م کوله چې دی داسې ښکاره شي لکه بیخي افغانان چې تلفظ یې زموږ غوندې. نو اوس د دغه ستونزې سره مخ یو، او دغه زما په سریال کې تقریبا دو پخو خوزو تا پینزو جنکو تا ارتیاد افستاسی دا خبرم سیده چی پینزو شپک با دلتا پیدا شی دا بلا با دا کم جنکو. بلا خبر دادا چی هم دا خزی چی دی دا چی دی سیب دا دیر زیت ستونزی لیری دا ایم تمثیل نشی کود. نو بس دا دی سر و بس دا دخپل دا زرو بینی خورو که خوده پا اغا منگ چی ستی غالو پا اغا سولو که منگ تا چالویخ راکی یا ورته وخی هم دغه د کنی رښتیا هم چې د خلک ډیر زیات کمزوري دي. نو زه زیات په خاطر کوم چې د ممثلینو په ځای باندې هغه خلک ونی سم د سریال ته چې هغه ممثل یی نه
ګټه به دی په دې کې.
هو بالکل چاره نشته.
تراب صاحب، اکثره وخت زه ډرامې اورم، ډیر وخت می داسې لیدلې دي چې البته په تخنیکی لحاظ دې ته هم توجه پکار ده. فرضاً موري کندارې لهجه لري، لورې بیا ګورې چې مشرقتواله لهجه
لري،
او یعنې دا هغه باریکۍ دي
چې ګورې پکتیاوال لګي،
او دا هغه باریکۍ دي چې په تخنیکی لحاظ باید سړی ورته متوجه سي. که ستاسو په سریال کې فرضاً دغه پنځه شپږ کسان هم چې تاسو انتخابوي، دا به د مختلفو لهجو کسان وي، دا نورې ستونزې دي چې په تخنیکی لحاظ ستړې دلته. یو بل شی چې په نوره دنیا کې معمول ده، هغه دا ده چې سریالونه، ډرامې، فلمونه دا ډیری تجارتي دي، او هماغه لیکوال ته یو څه پکې پاته کیږي، هماغه څوک چې جوړوي یو څه پکې پاته کیږي. تاسو چې لیکلی ده د دې په مقابل کې تاسو ته حقو زحمت درکوله
کیږي
وړیا ده؟
نو مان صاحب، ما چې دغه ډرامې لیکل او دغه پیل کړ، نو ټول لومړی دغه زما همدا و چې زه د دې لارې نه هېواد ته داسې خدمت وکړم چې اصلا ډرامه او سریال په دې هېواد کې شته، چې دا رواج شي، او په اوس وخت کې په ادبیاتو او په هنري هڅو کې د ټول نه اغېزمن صنف چې دی هغه سریال او ډرامه ده. تاسو چې وګورئ اوس دغه سریالونه څومره محبوبیت لري، دا ترکیه او هندي، نو زما دا زړه چې زه به دغه خلک د ترکیه او هندي سریالونو نه خلاص کړم، ځکه موږ په خپل هېواد کې ډېرې سوژې لرو. موږ باید له دې لارې نه د خپل فرهنګ او کلتور او هر څه چې دي یا دا ناخوالې چې دي دا ټولې په همدې کې څرګندې کړو، خو دولت په دې برخه کې هېڅ پاملرنه ونه کړه. سره له دې چې ډېر امکانات یې لرل، ډېرې پیسې وې، په دې باندې دوی پوهېدل نه چې په فرهنګي برخه کې کول څه پکار دي. دوی هماغه کلیشهي کارونه کوه، چېرته افتتاح وکړه، پاټۍ غوڅه کوه، چېرته د موزیم دغه وکړه، چېرته یو بل شی وکړه. حال دا ده چې اوس د سکرین زمانه ده، څوک چې خپل سریال ونه لري، خپلې ډرامې ونه لري، په فرهنګي برخه کې خپلو خلکو ته ډېر کم خدمت کولی شي. نو دغه یو کال مخکې زه وزارت وغوښتلم په خپله، جهاني صاحب چې و بیا ما نه داسې غوښتنه وکړه چې ته داسې موږ سره کار وکړه، بیا مې دغه سریال ولیکه، بیا دی ما سره څه وعده وکړه چې تا ته موږ خو زحمت درکړو قسم سر، او تقریبا څلوېښت زره افغانۍ درکړو. نو په دغه موده کې دغه سریال ما ولیکه، څلېرش قسطه ته یو یادونه ضروری ده چې دا زما د ژوندانه د څلیرشتو تنظونو ټولګه ده چې دې ته ما اړیکې ورکړي دي او د دې نه ما یو داستان جوړ کړی دی. څوک پرې پوهېږي نه. نو دا اوس دا ما دغه کړو نو نور معلومات نشته، ځکه د دولت نه چې ته خپله مزدوري او حق اخلي دلته نو درې کاله وخت به دې تېرېږي. زما ګمان نه کېږي چې دا خلک دي یو څه موږ ته راکړي، خو زه په دې خوشحاله یم چې پرېږده زه به ټولنې ته یو څه ورکړم.
افغانستان ته خو لکه نور شیان چې همداسې ورته را روان دي، او څوک یې پوښتنه نه کوي، سریالونه او ډرامې او دا هم له هر وطنه ورته راځي. تاسو هندي او ترکي یادې کړې، دا پکې مشهورې دي. څه فکر کوئ دا ستاسو او د ځینو نورو ملګرو ډرامې او سریالونه چې دي، دا به څومره اوسي کولای چې د داسې هیوادونو له سریالونو او ډرامو سره چې هغوی کلونه کلونه په دې برخه کې تجربه لري او ډېر کافي امکانات لري، په دې بازار کې به سیالي وکړي؟
لومړی خو دغه دې لپاره د پراخو امکاناتو اړتیا ده. دولت ته پکار ده چې د اطلاعات او کلتور په وزارت کې یوه جلا څانګه د دې لپاره جوړه کړي. په دې کې څلور پنځه کسه مسلکي لیکوالان یا سره د ډایرکټرانو د کینې کار ته کار وی او دی خپل بودیجه ولې سره له دې چې دا ولسمشر غوښتنه مو هغه ویلې مو چې دا سریال نه باید نور بنش، خو دا چې بنش د دې لپاره کار کول پکار دي، دا چې د دې بودیجه سریال وصول کل شي، بودیجه یا ته مشت ورسته منزوريږي بیا په یو وار ورکیم نه لګي لګي ورکه چې ما ته دا جوړ کړو، په دې باندې د دې شین مخابله نشکې دي. پات شو دا دغه چې زما سریال به څو کی نو غزان ستای نه خنه ده. دا سریال نه د څه دي چې په کاغذ خنه لګيږي چې لولې، مګر از ما سریال چې په کاغذ مخون کوي. دا زه فکر نو کوم چې پاکستان او ایران کې تر اوسه دغه سي تنزیه سریال لیکل شوی، خو شرط پکې ده چې دا خلک راته ونه شرمیدم مسیدین خراب نه کی، ځکه کته ډیر خصم ولي کی چې ډایریکټر او مسیدین کمزوري او مسلکی کسان نه نو خوند نه پات کی.
تراب سید ما مخکې هم سودا و چې یو جالب ډیالوګ به راته وای ته د خپل سریال مهرباني وکړه کدی چې په یاد یو جالب برخه یې چې یې هغه راته وای چې دا د ګلاجان د مدوري څه حال ده په دې سریال
کې. په لومړي قص کې دا ګلاجان چې د کډر راوړي او چې د نوې د حقیقي چګوري په گاوندی کور کې وجنه راځي ګام د سیدا ګوري دا ګلاجان نو د سی بادي غو نشایر می او دا په دې خوشاله می چې شاعري قوت را سره دی کنه د سی به خوند شاعري کوي. خدای په دا لنډه ادا د دې سردا د حقیقي جنې تقریبا ځان ورته شاعره کوي او کاغذونه راته د دې د شاعري ورک راو راکړه دوام مو می د دې په شعرونو کې غوښتنه هم کوي چې ما ته فلانی شعر راوړه په شعر کې او دای مرته د حقیقي وروړي بل اخره د حقیقي اخره کې ورته دا دغه چې ما باندې ته مارکه وکړه بس خبره نوره تیار ده. نو دا چې ورته کی اخره کې پنځه سپنګیر شپږ چې د حقیقي د جنې کور ته چې جنې شو ګور هلته یو کاغذ پروت دی اما هغه غورځولې د کور مخ کې او دروازه د کور بند دی تلی. نو دا کاغذ کې لیکل شوی چې دلبره زه چې ستا شناوم باور دې وشه چې اجراوم، خدای دې نصیب کړي و ښکلې ماجبینه زما یاره شیرینه مټیزه درته لاړم. نو دا ټول طنز دی. دا اوسنی سریال چې دی دا به بالکل دا تشه دغه کې ترې واندازي پوری، خو دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دې کار ته کار وي کار ده چې دولت په دې برخه کې پانګونه وکړي. اوس پښتنه دا ده چې دغه ولې نه کوي تلویزیون نه ولې نه کوي، نو دغه یو علت دا ده چې د سیریال په جوړولو باندې ډیر لګښت کوي. تقریبا یو خو سیریال چې ته جوړې یو ډیر ښه سیریال نو چې بیخي کم یو لک ډالر لګښت پرې راځي. نو دغه د چینلونو مشران چې دي یا د څښتنان چې دي دا دې تاوان ته زړه نه کوي. نو په کار دا چې اول دولت خیر دی په دې برخه کې دغه وکړي، که چېرته دی پانګونه وکړي او لیکوالان مسلکي لیکوالان داخل لغوړي په دې برخه کې کار وکړي، نو بیا به د خصوصي سکتور موهسیږي دی به په خپل ورته ظاهري کوي.
تراب صاحب تاسو خو شاوخوا د یو کال کېږي نو چې په دې سریال باندې کار کوي، اوس مو بشپړ سپارلی د اطلاعات فرهنګ وزارت
او بل ورکړی مده بل
نو کله به کار شروع کیږي؟
نو مو په دغه روزه کې ملګری او د خوښنۍ سره یو درجی به ته ورکړی د ډایریکشن په برخه کې. ستونزه پدې ده چې د ژبه په هیدل خو ډیر ضروري دی د یو ډایریکټر لپاره. نو اوس په دغه روزه کې مونږ زموږ ته کله کله راځم د کاسټینګ چې ده د کریکټرونو انتخاب دي ته ځینی خلک راځي، خو تر اوسه یو 50 کس راغلی خو اله پکې دو کس زما خوښ شوی تر اوسه. نو زه به د جلال آباد نه بم خلک راځي، هلته مسجدین ډېر دي، ځکه د دې د مرکزي کرکټرونه چې دي دا ډېرې وړتیا ته اړتیا لري، ځکه هره برخه کې د دې د تمثیل فرق کوي. یو ځای کې ژورنالیست دی ګلاجان، په بل ځای کې سیاست مدار کېږي، په بل ځای کې دا لګیا دغه ته پارلمان ته ځان کاندیدوي. خدای دې وکړي چې زه مناسب کرکټرونه پیدا کړم او د روژې نه وروسته به د دې د شوټینګ پیل
کړم.
خیر
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې جبارخیل درې لنډ نقلونه راوړي. دا وایي دا حکایتونه به لنډ وي خو پیغامونه یې داسې نه دي. غوږ به شو وږمې ته.
دلاری خندونه په پخوا زمانو کې یو پاچا خپل یو خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر هم داسې وکړل. پاچا په خپل په بدلو چامو کې چیرته پټ کېناست او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پاچا خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې لتیګی لار چاپه کړه او تیر شول. پاچا ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به یې حکومت ته کنځلې وکړي او یو کس خو په کنځلو کې یاد کړ. پوی ویل پاچاهی دې می راته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بازګر راهکاره شو چې د پیازو بوره یې په شا کړې وه. خار ته روان و. بازګر چې تیګه ولیده بوره یې څنډې ته کېښوده. په تیګه بوخت شو. بازګر په ډېر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. تر تیګه لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې سل دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د پاچا لخوا هغه چا ته په انعام کې ورکول کېږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. پاچا چې دا پیښه لیدله له ځانه سره یې وویل افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته او اکثره خلک په دې نه پوهیږي چې له خپل مخې که خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي. مارغان کاری چې ترونه لاندې ګان مارغان ولیدل چې بیغمه بی پروا دانی ټولوي زړه یې په ټوپونو شو. له ځانه سره یې وویل ښه ډیر دی، مزې به ورباندې وکم. ښکاري په مارغانو جال واچاوه. مارغان چې زیات وو وزرونه یې ورپول، جال یې په هوا کړ. جال په ونه کې بند شو، تیرې شو او مارغان ورنه ووتل. ښکاري سر وګراوه. وویل مارغان یوازې یوازې څومره کمزوري دي، خو چې سره یو ځای شي بیا نو جال په هوا کوي. فطرت دوه راهبان د ویالې په غاړه ناست وو، کافي مینځلې. په دې منځ کې یو لړم ولید چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یوه راهب لاس ور وغځاوه، لړم یې راوایست. لړم د راایستلو په شیبه کې ټاک ورکه وچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې ویې ژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل بیا بیا یې ولې ژغورې؟ ته خو پوهېږي چې د هغه فطرت د چیچلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل او زما فطرت د ژغورلو دی.
ځوان شاعر انعام الله سیاد د شاوخوا اتو کلونو راهیسې شعر لیکي. سیاد وایي هڅه کوم چې نوي مضامین مې په شعرونو کې ډېر وي، یوازې الهام ته نه کینم، ریاضت هم کوم. له ښاغلی سیاد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راغلم. ښاغلی انعام الله سیاد، خپرونې ته ښه راغلی. دار ته وای چې ته د څه شي سایت کې یي خو سایت
د خو مونږ چې تحقیق کوو نو مزه زما په نظر چې زما به د الهام ښکار وي.
سید صاحب دا راته وایست چې وروستی شعر مو کله لیکلی؟
وروستی شعر مې زما په نظر چې پرون دی.
مهرباني وکړه په همدې شعر شروع کړه.
غزل دی چې څومره په خوند راته تېر کړلو رومال په مخ ژوندی تصویر یمه زنګیږم د دیوال په مخ وخته نو بس نورې څپېړې په مخ مه راکوه ته خبره نه یې چې وهل لري وبال په مخ سات تلاړی ورځی وشو میاشت هم تیر شوی کدا سی وی خاورې به هم واوړي د کال په مخ اسی چې ماته می په غاړه کې سحر واچوي اسی چې تاته هم منزولی خور په شال په مخ د محبت لزام سیاد دمرې پورې ته کچی زور پسیم او روان می له مورال په مخ.
نو ډیره مننه سیاد صاحب پر اختیار چې تاسو ته الهامونو سیاد یاستی. څومره شاعري مو کړې ده او له کله راهیسې شعر لیکې؟
د شعر خو مې دیارلس له اته اتیا مې پیل کړی ام تر ننه پکې روان یمه. شاعري به مې تر یو سلو دېرشو خواوشه ورسېدلې ده.
په دې کې سیاد صاحب ډېر کلونه وتلي دي، څنګه کوئ هره ورځ کولای سئ شعر ولیکئ کله ناکله یې لیکئ؟ تاسو په پیل کې د الهام خبره وکړه چې د الهام سیاد یاستی، منتظر یاستی الهام ته او که هر وخت مزله وغواړي شعر لیکلی؟
نه ده خو بس د چا زور خبره نه ده چې څوک په زور باندې یو څوک کي، بس نو خپل وخت لري چې په خپل وخت باندې یار څه راغله هر وخت یې نه کېږي.
داسې تجربه مو کړې ده چې دغه وخت کله یې
ده خو چې څوک له یوې پیښې نه متاثره شي یا داسې ډېرې خوشحالۍ نه هم الهام په سړي باندې راځي یا همداسې بس په خیال کې یو وخت کې یو سره وګرځي او بس.
بیا چې کله شعر لیکئ دا په همدې وارې لیکئ که د الهام یو بیت دی بیا وروسته نور بیتونه پسې جوړوئ؟
یو نیم وخت کې غون غزلو لیکل سي، یو نیم وخت کې صرف همغه یو بیت دی بیا ورپسې له ریاضته کار اخلي کوشش به کوي. نو
یو بل غزل راته ولولئ ساعت.
ولې نه، غزل دی وایي تیرو کې ورکو په رڼا د چا باور نه راته، عجیبه خلکو په ما د چا باور نه راته، هر چا شپې کړه تړله او له کوره وته سبا راته خو په سبا د چا باور نه راته، ما ته سپرلي ورته ښه ګام په ګام تشریح کړله خو بیا هم یارانو په ښکلا د چا باور نه راته، په دغه ښار کې نغمو هم د ژړا رنګ درلوده په دغه ښار کې په خندا د چا باور نه راته، په داسې دور کې مې مینې ته لاس وغځاوه چې په کوم دور کې په چا د چا باور نه راته، او سیاده مونږ په ښیښو کې ډیوې بندې کړلې، سیاده دلته په هوا د چا باور نه راته.
او ډیره مننه سیاد صاحب، ستاسو په شعرونو کې دا دوه شعره چې ما واورېدو نوي موضوعات هم شته دي، نوي مضامین هم شته دي. شعر مو د نورو ډیرو ځوانانو په پرتله له نویو مسایلو هغه د خلکو په اصطلاح مالامال دی، څه چل کوئ ورسره؟
باید چې په شاعرۍ کې په نوي خیال پسې کوشش وشي، نوی خیال له واخیسي.
شاوخوا اته کاله کېږي چې شاعري کوي. په دې اتو کلونو کې مو د لومړنیو شعرونو او د اوس د شعرونو فرق څنګه ده؟
له مخکینو سره زما په نظر چې ډېر توپیر کړی. زما د پوهې له خاطره چې هغه وخت کې نو دومره په شعر سره بلدیت نه درلود، هڅه کې شعر کې چې څه ته اړتیا وه په هغه نه پوهېدلو، نو همداسې اوس مو یو څه دغه تجربه پکې شوې ده. اوس
لری کوم نظم چې راته ویوای؟
د نظم منوان دی د ځان خبرې، بغیر لزان بل څوک نه لرم، وایا د ځان حال چاته وایم، زه یې له درده چاته وژاړم، د خپل ارمان حال چاته وایم، اوس سفسیلي پټ په مرۍ کې ساتم، اوس مې له درده خلک نه خبرېږي، اوس مې هر څه پټ په زړګي تېروم، اوس نو په زغره د خلک نه خبرېږي، چې څوک لاس راکړي بیرته خوشي مې کړي، چې چیرته لاړ شم ورته بیرته راشم، اوښکې مې مخ باندې لختي وباسي، د خپل نیمګړي ارمان سره ته راشم، او ځان سره ناستیم د فکر پټال ځان تل ځان شکایت کوما ځان هم د ځان په څیر خاموش ویراتا چاته او چانه شکایت کوما زه هم په څیر د یو بې ظالم مرغه په وچا لخته باندې وخت تیروم چا مې په سر باندې لاس سیوری نه که څومره په سخته باندې وخت تیروم د خپل ګریوان تڼۍ راټولې کړمه د خپل څادر پیڅکې ته ګنډه ورکړم ستړي هرواله لاسه ونیسم لږ مې ستړي ژوند ته منډه ورکړم او راشم له ډېرو ګرځېدلو وروسته د حال ویلو څوک پیدا نه کړم او بیرته د ځان مخې ته ودرېږم د ځان ژړلو څوک پیدا نه کړم او د ځان خبرې ځان ته ټولې وکړم له خپله ځانه سره وژاړم د خپل ارمان په سر مې لاس راتېر کړم د خپل ارمان سره وژاړم
او ډېره زیاته مننه سیاد صاحب کور مدان چې زموږ بلنه مو ومنله په دې هیله چې همداسې د الهامونو سیاد پاتې شي
مننه
کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري
ساعت